www.azadiradio.com.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننی خبری ساعت ته مو هرکلی کوم. په افغانستان کې نن یوه سخته زلزله وشوه. په دې خبرونه کې به د دې زلزلې د احتمالي زیانونو په اړه معلومات درکړو. همدارز واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله ویلي تر څو چې پاکستان د طالبانو له ملاتړ نه لاس وانخلي افغانستاني منځګړتوب نشي کولای. قدرمنو اوریدونکو، دا خبرونه زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. قدر منو په دې خبرونه کې نړیوال موضوعات او نور راپورونه هم لرو. همدارس د افغان بي سیم په 1313 شمیره د اس ام اس او د ټلیفوني تماس په وسیله د نننۍ زلزلې په اړه خپل د سترګو لیدلای حال تاسو له اوریدونکو سره شریکولای شئ. خو تر هر څه مخکې د ساعت خبرونه واوري. د نړۍ د مهمو خبرونو سرلیکونه اجمل انت اوروي چې همدا شیبه په سټوډیو کې را سره ده.
تکل صاحب، د نړۍ په مهمو خبرونو کې هم همدغه زلزله چې مرکزی په افغانستان کې و، په ګاونډي هیواد پاکستان، هندوستان او د جنوبي اسیا په ځینو نورو هیوادونو کیم ټکانونه احساس شوی او په پاکستان نه د مرګجوب لري رپورټونه راغلي دي. دا خبر به ولرو. همدارنګ د روسي چارواکو د بشري حقوقو د څار د ډلې هغه رپورټونه رد کړي دي چې وایي د روسي په هوایی بمباریو کې په سوریه کې په لسکونو ولسی خلک وشل شوی.
ډیره مننه کوم انسب. قدر من اوریدونکو، د نړیوالو خبرونو د اوریدو لپاره چې شیبه وروسته وړاندې کیږي را سره اوسئ. خو لومړی د افغانستان کورنی خبرونه واورئ چې ناجیه سپی چمتو کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رایې. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د نن ورځې د زورور زلزلې له امله لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وخت. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د جګړې پر ښکېلو خو غږ کړی چې نړیوال بشري قوانین مراعات کړي. او د لوګر چارواکي د وسله والو طالبانو هغه اداره د ویچګنی د خروار ولسوالۍ د دوی په کنټرول کې ده. د خبرونو تفصیل. یوې زورورې زلزلې چې مرکز یې په بدخشان کې ښودل شوی، نن له غرمې وروسته د کابل په ګډون د هیواد ډېرې برخې سختې ولړزولې. د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د دولت وزیر وایس برمک له ازادي راډیو سره په خبرو کې یوازې د لسو ماشومانو د وژل کېدو خبر تایید کړ.
په تخار کې یو شمېر کلي تخریب شوي دي. د یو ښوونځي د نړېدو له امله بدبختانه لس ماشومان هم مړه شوي دي. د ځاني تلفاتو په اړه زموږ دا لومړنی راپور دی.
خو د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نجیب الله کماوال ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته تر اوسه د شپږو کسانو جسدونه او 9 زخمیان انتقال شوي. له بلې خوا د تخار د والي ویان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته وویل چې د ښار اړوند په بی بی حجرې لیسې کې د ودانۍ د نړېدو له امله 12 زده کوونکي وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. نوموړي وویل چې د تخار په یو شمېر نورو ولسوالیو کې 10 نور کسان هم ټپیان شوي دي. اجرائیه رئیس عبدالله وایي د داعش ډلې کړنې کوم ځانګړي قوم او مذهب پورې اړه نه لري، بلکې د دوی کارونه د وحشت او ترور استازیتوب کوي. ښاغلی عبدالله د خبرینن د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړي.
همدارنګ نور کسان چې په هر نوم د افغانانو په وړاندې جنایتونه کوي او د توتور له مخې قومي مسایلو ته لمن وهي، موږ باید د دوی د توتیو مخه ونیسو او په وړاندې اقدام وکړو.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې ورستیو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د جګړې پر ښکېلو خو غږ کړی چې نړیوال بشري قوانین مراعات کړي او د ملکي وګړو له هدف ګرځولو لاس واخلي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې اړه خبر پاڼه وروسته له هغې ورکړه چې نن سهار په جلال آباد ښار کې د سړک غاړې ماین چاودنې له امله د دغه کمیسون دوه کارکوونکي وژل شول او شپږ نور ټپیان شول. او د لوګر چارواکي د وسلوالو طالبانو هغه اداره د ویچګنی د خروار ولسوالۍ د دوی په کنټرول کې ده. دغه ولایت د ولی ویان سلیم صالح په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
دا خبره موږ د کلکه د دوی په خروار ولسوالۍ کې د اوسان زموږ عملیات جریان لري. موثور مخالفینو یو شمېر وژل شو او د خروار ولسوالۍ هم راغلي ده.
خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې خروار ولسوالۍ د دوی په لاس کې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اجمل ان څخه اوري.
ازادي
دوستانو د سیمه او د نړۍ خبرونو پایلم لا هغه زلزلې کو چې مرکزی د افغانستان په هندوکش سیمه کې وو. د دې زلزلې ټکانونه په ګوندی هیواد پاکستان او همدارنګا هندوستان کې هم احساس شوې دي. په پاکستان کې رپورټونه وایي چې لکه تر لګ دیار لسکسانې وژلې او ګڼ نورې ټپیان کړي. همدارنګا د جنوبی اسیا په ځینو نورو هیوادونو کې هم ویل کیږي چې د زلزلې ټکانونو ودانۍ خوځولي. په کابل، اسلام آباد او نوی ډیلی کې خبریالانو ویل دي چې ودانۍ لیدلې چې لړزیدلې او خلک له کورونو کوڅو ته راوتلي وو. دا زلزله چې ودقیقه دوام وکړ په ډیرو سیمو کې خلک اړ کړل چې له ودانیو راووزي او په ځینو سیمو کې ودانۍ نړولي. په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریالانو وایي د دې زلزلې په خیبر پښتونخوا کې تر ډیره د سواد درزه پلي. په پیښور او خواوشا سیمو کې هم یو شمېر ودانۍ نړیدلې. دغلته تر اوسه دیارلس کسان مړینه تایید شوي. ویل کیږي چې تر اویا او زیات ټپیان روغتونونو ته مړل شوي. هندوستان کې هم د زلزلې ټکانونه احساس شوي خو د مرګ ژوبلې په اړه کوم رپورټ نه دی ورکړل شوی. د روسیې چارواکو د بشري حقونو د څار د ډلې چې مرکزی په نیویارک کې د هغه ادعاوې رد کړي چې وایي د روسیې هوایي بمباري په سوریه کې د لسګونو ولسي خلکو د مرګ ژوبلې سبب شوي. د کرملن ویان دیمیتری فیسکوپ نن په مسکو کې خبریالانو ته ویل موږ د هوایي بریدونو په اړه د رسنیو په لوی شمېر کې مضر او قصدي معلومات لیدلي او دا راپورټ ښایي د همدوی څخه یو وي. پرون د بشري حقونو د څار ډلې له مسکو څخه وغوښتل چې د روسیې په بمباري کې د 950 ولسي خلکو د وژل کېدو د رپورټونو په اړه څېړنه وکړي. د بشري حقونو د ادارې د رپورټ له مخې 23 ماشومان په شمول د ویلوې کورنۍ شپږ څلوي غړي په هومس کې د روسیې په بمبارۍ کې وژل شوي. همدارنګه ویل کیږي چې دغلته دیارلس کسه نور ولسي خلک پر یو نانوایی د بمبارۍ پر مهال وژل شوي. ویل کیږي چې دواړه پیښې د اکتوبر په 15 نیټه رامنځته شوي. پیسکوپ ویل د روسیې پوځ د هوایي بمبارۍ پر مهال خپل اهداف په ډېر غور ټاکي او د ولسي خلکو خوندیتوب ته پام کوي. د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې له مشکوکو وسلوالو سره پنخته کې لږ تر لږه د ترکیې دوه پولیس وژل شوي. رپورټونه وایي چې په جنوب ختیځ کوردي سیمه کې پروت د دیار باکر ښار کې په دې نښته کې چې نن شوي 15 وسلوال هم وژل شوي. د ترکیې چارواکي وایي د اسلامي دولت د ډلې دا وسلوال ښایي په انقره کې د اکتوبر د 10 نیټې په هغه دوو ځان وژونکو بریدونو کې لاس ولري چې د کورت پلو په غونډه کې وشوي او تر سلو زیات کسان یې وژل. تر دې مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریې استخبارات او کوردي وسلوال دانکرې په بریدونو کې پړه بللې وه او ویلي وو دوی د داعش سره یو د دې بریدون لپاره کار کړی دی. په بنگلاديش کې پولیس وایي دوی د یو ایټالوي مرستندوی کارکونکي د وژنې په تړاو نن څلور تنه نیولې دي. د ایټالیا مرستندوی کارکونکي په سپتمبر کې وژل شو او د اسلامي دولت وسلواله ډلې پړه پر غاړه واخیسته. د ډاکې د پولیسو ویان منتشر الاسلام وایي له نیول شوو کسانو څخه درې تنو په مستقیمه توګه پر مرستندوی کارکونکي باندې په ډزو کې لاس درلود. چارواکو ویلي دوی هغه موټرسایکل هم ترلاسه کړی چې وسلوالو پر ټابېله له برید وروسته د تیښتې لپاره کاروه. او چینایي مشران د دې هیواد د راتلونکي اقتصادي پراختیا د 15 کلن پروګرام د طرحې د جوړولو لپاره غونډې پیل کړي. د چین د کمونیست ګوند مشران نن په بیجنګ کې راټول شوي څو د 2018 کال څخه تر 2020 پورې 15 کلن اقتصادي پلان مسوده جوړ کړي. تمه کیږي چې په دې پلان کې به د چارواکو هغه هڅې دوام وکړي چې غواړي پر سوداګرۍ ولاړ اقتصاد، په کورني لګښت او په کور دننه په بسیاینه ولاړ اقتصاد باندې واړي. دا خبرونه اوس هم د هوا د حالاتو اټکل نجیبې زمان څخه.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په کابل کې اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 3 ده. په کندهار کې به اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 5 ده. په مزار شریف ښار کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه 9. په هرات کې هم اسمان شین اټکل شوی. د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 15 ده. په جلال آباد، غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې به اسمان ځای ځای وریځ وي. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 11 ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 1 ده. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 0 ده. او په بامیان کې به هوا نسبتا سړه وي. د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه منفي 15 اټکل شوی ده.
د خبری ساعت ځانګړی خبرونه اوري. قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. جګړه ځپلی افغانستان نن زلزلې وځپه. په روانه خبرونه کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نننۍ زلزلې د زیانونو په اړه معلومات اوري. په افغانستان کې د مروجو کورونو نیمګړتیا او د زلزلو په وړاندې د دې کورونو کمزورتیا په څه شي کې ده؟ په دې اړه به د رغونې د چارو د یو کارپو نظر واوري. د افغانستان لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د پایپ لاین یا ټاپي د پروژې د ونډو د ویش تړون نن لاسلیک شو.
که چیرې دغه پایپ لاین راشي په زیاته فیصدي باندې خلک ورسره په کار ګمارل کېږي، نو چې کله خلکو ته کار وظیفه پیدا کېږي نو دوی د دولت د مخالفتونو نه لاس اخلي.
اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وی تر څو چې پاکستان د وسلوالو طالبانو له ملاتړ لاس ونخلي افغانستان د دې هیواد پر منځګړتوب باور نشي کولای. په نورو موضوعاتو کې د هیواد د ملي ژبو له برلاسي او ټولو ته له منلي شاعر سلیمان لایق سره د مرکې یوه برخه به درته واورو. ښاغلی لایق پښتو حماسي ادب ځکه پیاوړی بولي چې وایي ځواکمن شفاهي ادبیات لري.
د پښتو شفاهي ادبیات چې اکثر هم دا قوم په جنګونو کې لږ و له دغو سره د افغانستان استوګن خلک اخته وو، هغه فولکلوري ادبیات ډېر قوي دي.
د هغې ځوانې هندۍ میرمن کیسه به هم واورئ چې په ماشومتوب کې په پاکستان کې ورکه شوې وه او اوس خپل هیواد ته ستنه شوې. نور په زړه پورې راپورونه هم لرو چې که تر پایه راسره اوسئ وابه اورئ. زمږ غږ له ازادۍ رادیو او ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. قدر من اوریدونکو، د خپرونې په پیل کې د نننۍ زلزلې موضوع راخلو. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال اسدالله لودین همدا شیبه په مستقیمه اړیکه له سټوډیو سره دی. لودین صاحب، د نننۍ زلزلې تلفاتو په اړه مو څه اوریدلی او چارواکو له مختلفو ولایتونو څخه د دې زلزلې د زیانونو په اړه تاسو څه ویلي؟
ډیره مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. بلې، دغه زلزلہ چې مرکز د بدخشان جرم ولسوالۍ خودل شوې، نن د یو نیم بجې په شاوخوا کې افغانستان ولړزوه او دغه راز دغه زلزلې ټکانونه په هند، پاکستان او د منځنۍ اسیا په ځینو هیوادونو کې هم احساس شوې دي او هلته هم خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. په افغانستان کې تر اوسه د مرګ ژوبله په اړه دقیق ارقام نشته، خو له بیلابیلو ولایتونو څخه چې موږ کوم ارقام راټول کړي هغه دا ښیي چې په ننګرهار کې د زلزلې د لومړنۍ معلومات مخ شپک کسان وجلی او نه شپته زخمیان کړي. دغه راز په تخار کې هم یو لیسد زدکونکو نړیدل د پدې کې 12 زدکونکو وجل شوی، ډیر سټپیان دي. دغه راز کونړ کې هم ویل کیږي چې ډیر کورونا نړیدل دي، په دوه کې یو ډیر کس زخمیان دي او یو کس مړ شوی دی. پنچیر کې هم ویل کیږي چې 25 کورونا نړیدل دي او ویل کیږي چې دغلته خلک یا وجل شوی او ټپیان د خاورو لوټو لاندې دي او هڅه کوي چې د بیړنۍ حالات کمیټې دغه کسان د خاورو لاندې راوباسي. تر اوسه په دې برخه کې د تلفاتو په اړه کره جزئیات نشته، که څنګه چې ما مخکې ویل، خو څو شپې وړاندې چې موږ د دولت په د استقرار په چارو کې د بیړنۍ حالات په چارو کې دولت له وزیر وایس برمک سره خبرې وکړې، هغه ویل چې زلزلہ چې واشره وو درجه ثبت شوې ده په ختیځو او شمالي ولایتونو کې تلفات لري او دوی کوشش کوي چې د تلفاتو تر رسیدګي وکړي او کوشش کوي چې حکومت کسان چې د خاورو او لوټو لاندې باندې پاتې دي هغه کسان راوباسي. او دوی د محل په کابل کې او بیړنۍ ناسته هم رابلل ده. خاله چې د زلزلې په د زیانونو په اړه باندې او داسې چیرته و د خاغلی برمک لاندې خبري وورو.
مرکز زلزلہ باسوس معلومات پیلی مو در ولسوالی جرم بدخشان است، این در نقاط شمال شرق افغانستان، منطقه خستک یا دره خستک و یک سریایی که در اطراف خود امی منطقه است و در خود ولسوالی جرم است، متاسفانه که تخریب شده و به می ترتیب با گزارشی که چند لحظه پیش به دست ما رسید، در ولایت تخار هم تعداد قریه ها تخریب شده در ولسوالی مختلف و تعداد تلفات 11 طفل. یکی از مکاتب گفتن که متاسفانه اونا چی شدن، از بین رفتن. دیگه ای اولین گزارش تلفات جانی مامی است.
تکل صاحب باید وایم چې دا مهال اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم یو بیړنۍ ناسته رابللې په دې اړه له خبریالانو سره خبرې کوي، او په دې ناسته کې به د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې عالي ادارې او دغه راز نورو اړوندو ادارو ته سپارښتنه وشي چې ټولو ولایتونو ته د خپلو ادارو ته د چمتووالي امر وکړي، او ټولو ولایتونو کې د دې زلزلې له امله زیانمنه شوو کسانو ته رسیدګي وکړي. تر اوسه معلومات همدومره دي، موږ کوشش کوو چې په راتلونکو خپرونو کې د دې زلزلې د زیانونو او تلفات په اړه اوریدونکو ته کره او دقیق معلومات ورکړو.
ډیر زیاته مننه کوم اسدالله لودین. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریالو چې د نننۍ زلزلې د زیانونو او تلفاتو په اړه د چارواکو د څرګندونو په حواله معلومات راکول. په کندز کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان هم د شپې د ټلیفون په مستقیم لیک را سره دی. ویل کیږي چې د افغانستان شمال د دې زلزلې مرکز وو. آریان صاحب، په کندز کې چې هلته زیات خلک بې ځایه شوي دي لخپلو کورونو د جګړو له کبله، د تلفاتو په اړه څه معلومات شته او د ورانیو ویجاړیو تاسو ته چارواکو څه ویلي دي؟
سلام تاسو ته کال سره او د ازادۍ راډیو اوریدونکو، څنګه چې ټول تمنون دغه زلزله یارمنه ورسې او بچي رامنځته شو، او د راپونو راپور خاص دغه زلزله مرکز د بدخشان جرم ولسوالۍ خود مسله ده. خو د کندز سیمه چارواکي وایي چې د ولسوالۍ څخه راپورونه راغلي تروس پر سدس خسارا او یا زانی زیانو را خلقو تا ندی اوختی. خود دی تخار سیمیل چارواکی بیوائی چی دغی زلزلی لکابلا دی تخار بخار که دی انجونو یا خوالتای سی دی بی حاجری پنوم یا دیگی دغی نریدل دا خوالتی نریدل عملا سننجن وژل شوي، او څه باندې سر نور تتل شوي دی سی تخار روختون ته انتقال شوي دی. سیمیل چارواکی وایي چې روغتیایي ښه ښودل شوی ډاډمن دی، او د همدارنګه د تخار د والي سرپره د والي ویان صورت الله تیمور وایي چې دوی ته کوم راپورونه چې د تخار شپاړس ولسوالیو را رسېدلي دي په دغو مختلف ولسوالیو کې کسان په شمول د ښځه او کوچنیانو تتران دي، او څمس د شپېته کورونه نړېدلي دي. همدارنګه د بدخشان د والي معاون ډاکټر ګل محمد بیدار هم ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغې زلزلې له کبله تر یوازې د بدخشان په د کشف په الککول سیمه کې 200 کورونه نړېدلي دي. همدارنګه دوی ویلي په ټولیز ډول د بدخشان په سطحه کې څه باندې کورونه نړېدلي دي، چې په مختلفو ولسوالیو کې دا شمېر په مختلف ده، یعنې بعضې ولسوالیو کې 200 او بعضې کې شل. او خو دوی ویلي تر اوسه پورې د ځاني تلفاتو په اړه دوی ته معلومات نه دی ورکړل شوی.
بله، او آریان صاحب، په کندز کې څه حالت دی؟
ټکل صاحب، په کندز پورې څه باندې دوه اونۍ کېږي چې امنیتي ځواکونه نیول اوس مهال امنیتي ځواکونه د دغه ولایت په څلورو دروازو کې حاکمیت لري. ښار کې امنیتي وضعیت ډېر ښه ده، خو په کلو بانډو کې لا هم وسله وال طالبان فزیکي حضور لري، کله ناکله جګړې وي. خو د سیمه چارواکي وایي چې دوی ته د افغانستان ولسمشر هدایت ورکړی ده تر څو چې کندز ښار په بشپړه توګه د وسله والو طالبانو.
آریان صاحب، په کندز کې فون لیکه کې فکر کوم زیات ستونزې شته، که څه هم زستاسو خبرې کې انقطاع کله کله راځي. زما مطلب له سوال نه دا و چې په کندز ښار کې چې یو زیات شمیر بې ځایه شوي کورنۍ ځای پر ځای شوي دي، او زیات شمیر خلک له خپلو کورونو د جګړو له کبله بې ځایه شوي، د زلزلې چا ته زیان اړولی څه معلومات شته؟
معلومات چې موږ د کندز سیمه چارواکو څخه اخیستي دي، تر اوسه پورې د زلزلې نه کوم زیان خلکو ته نه دا اړولی، او نه داسې مالي زیان او نه ځاني زیان نه دا اړولی خلکو ته.
ډېره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. اجمل آریان په کندز کې د ازادۍ راډیو خبریالو چې په شمال شرقي ولایتونو کې د نننۍ زلزلې د تلفاتو او زیانونو په اړه د چارواکو له قوله راپورونه راکول. د افغانستان په زلزلو کې اکثرا کورونو ته زیات زیانونه اوړي. د افغانستان د مروجو کورونو نیمګړتیاوي په څه شي کې دي او د زلزلو په وړاندې ولې د افغانستان کورونه دومره کمزوري دي؟ په دې اړه د بحث لپاره مې انجینر محمد شاکر شهیر ته چې د رغونې د چارو کارپو دی بلنه ورکړې چې په دې خبرونه کې تاسو ته معلومات درکړي. انجینر صاحب شهیر، له تاسو نه مننه کوم. کمزوري ټکی د افغانستان پس دغه ساختمانی صنعت کې یا د انجینرۍ په صنعت کې، د ساختمانی انجینرۍ په صنعت کې عموما په څه شي کې د زموږ د کورونو نیمګړتیا، مخصوصا د کلیوالو او خامو کورونو نیمګړتیا په څه کې ده چې اکثرا زلزلې زیات زیان اړوي؟
مننه، سلام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته د موقع کې د تاسو رادیو لخوا نه اورین. اگر راپور چه برمکس تهیه کرده و اگر استاسو خبرنگار چه در دخان اگر راپور تهیه کرده و ما چور واوری در پدی معنی دی چه در مشکلات کردی اگر نقاط یعنی در زلزله لخوان زیان خیسته چه معمولا اقتصادی، یعنی اگر مناطق چه خلق اقتصادی مشکلات درلوده او دوم تک داو چه اگر نقاط چه سم مراقبت شوی نیدی، یعنی در مرکز نلیده دی مراقبت شوی نیدی، تعمیرون میاری جور شوی نیدی، زیان واقعی در پدی معنی دی چه یعنی دو مشکل بود پدر حساب که یعنی نقاط تعمیران تعمیرات صدمه نیو.
شهیر صاحب، انجینر صاحب شهیر، انجینر صاحب شهیر، ستاسو اشاره اگر لویدلی یا نریدلی مکتب ته ده چې پغه کې د بیرنیو چارو د دولت وزیر په وینا دولس ماشومان پکې وژل شوی، همغه ته ستاسو اشاره ده؟
بله بله، یعنی په دې معنا هغه نقاط چې یعنی مراقبت شوی نیدی هغه د مرجع مربوطه مثلا هر سمیر چې هر چیز ته جوړیږي هر څه یو تیم لري چې هغه مراقبت هر مراقبت وکړي، یعنی معیاري جوړ شي. اگر چې موږ استاندارد انجینری وایو چې په هغه اساس باندې جوړ شي، جوړ شوی نیدی په دې معنا چې هغه په معیاري جوړ نشو هغه نقاط تخریب شوی دي. دوم چې دا دي هغه کورونه چې تخریب شوی دي، مثلا په بدخشان دوه ولسوالۍ نوم واخیستل چې یو کشن وو، دا هغه په هغه نقاط کې چې دي هغه هلته ډېر ضعیف عاملونه د اقتصادي لخوا نه هغوی ډېر مشکلات لري، هغوی نشي کولی چې دغه خپله تعمیر.
انجینر صاحب، سوال دا دی چې وبخښئ، په همدغو خلک چې بېوزل دي او غریب دي، مګر د غریبو خلکو یا بېوزلو خلکو په سویه د اقتصاد په سویه په کورونو کې هم داسې تدابیر شته چې که په پام کې ونیول شي د زلزلې مخنیوي تر یو حده پورې کېدای شي؟
اول نکي دا د خپل وزارت انکشاف دهات یا برنامه لري چې دا هغه کسان چې مثلا اقتصادي مشکلات لري هغه ته باید یو لارښوونه وکړي چې مثلا تعمیر څنګه جوړ شي.
هغه تاسو وایي، هغه انجینر صاحب، تاسو خلکو ته مشوره ورکړئ چې په خپلو همدغو ارزان بایو کورونو کې څه ډول مواد وکاروي، له څه شنه استفاده وکړي چې په راتلونکو کې د زلزلې په وړاندې مقاوم ووسی د دوی کور؟
دوی مثلا دما راهنمایی یا دما مشوره دادی که دوی دخواه خام ختم جوړوي دوی یو، یعنی موږ د دغه پروګرامونو د وزارت لخوا نه بس د بلتمونو لرو چې د موسسات راهنمایي کوي چې دا تعمیرات مثلا څنګه استاندارد جوړ شي که د ختم جوړوي، یعنی حداقل یو 50 ساله او یو او یو کله دوام کوي هغه مشکل نه لري د مکه د سامه لارخونه دوی ته وشي، یعنی په خپله طریقه اوس نه چې ما ولې چې ما تاندوی سرهغه باید جوړ کی خو طریقه لري چې هغه د خطر ډیر، یعنی ډیر په تفصیل معلومات غواړي چې تاسو ته
ډیر زیات مننه کوم انجینر صاحب،
چې هغه معیاري نه د خطر نه جوړ کی.
لتاسو نه ډیره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، د رغونې د چارو کارپو انجینر محمد شاکر شهیر و چې له کابل له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. د بغلان نه د آزادۍ رادیو خبریال محمد غزالی د شپې د ټلیفون په مستقیمه لیکره سره دی، ګورو چې په بغلان کې آیا د زلزلې زیانونه اړولي کنه. غزالی صاحب،
بله، ما صدا شماره نشم. زلزله که ساعت پیش در بغلان رخ داد تقریبا کم سابقه بوده در سطح ولایت بغلان. به گفته مسئولین ریاست صحت عامه ولایت بغلان 8 نفر فعلا زخمی است، اما از ولسوالی ها شبکه های تلفن مختلف که معلوم نیست چی گفت، منتها خسارات خانه ها که چپه شده تقریبا بیشتر از 100 خانه است به گفته محمد نصیر کوزت رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان.
بله بله، ډیر زیاته مننه کوم لتاسو نه په بغلان کې د ازادۍ رادیو خبريال غزالی سبو چې د زلزلې د نننې زلزلې د زیانونو په اړه له بغلانه لن مختصر راپور راکو.
ازادۍ رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ازادۍ رادیو خبری ساعت اورې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. نور موضوعات هم لرو خو لا هم چې د زلزلې په مسله کې پاتې کیږو. نوریاس نوري زما همکار په سټوډیو کې را سره دی او د زلزلو د خطرناکو زلزلو چې زیات تلفات او زیانونه یې اړولي دي تاریخ او لنډې تاریخچې ته یې کتنه کړې. نوري صاحب، تر ټولو سخته زلزله ستاسو د معلوماتو له مخې تاسو چې څېړنه کړې کومه وه او د افغانستان په نږدې سیمه کې څومره تلفات اړولي دي که په دې اړه د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته معلومات ورکړي؟
بله، تکل صاحب، مننه. تر ټولو قوي یا زورور زلزله د لاتین امریکا کې شوی و په 2010 کال په هایټی کې. البته د 2010 کال د جنوري په 12مه دغه زلزلې له 2500 څخه له 250000 څخه تر 300000 پورې کسان وژلې. خو اکثره زلزلې ډېرې قوي زلزلې په د آسیا په وچه کې شوې دي. د دغه زلزلو تر ټولو ډیر هند لړزولای دی او په هند کې ډیر تلفات اړولې دي. که تاسو خوښوي اوریدونکو ته به یو لنډه انکتنه وکړو.
همدغه ارقام راته ووایي چې په څه شمیر دي، په کومو کومو ځایو کې دي، په زړه پورې دي.
بله، د 2015 کال دغه وروستۍ زلزله چې البته نننۍ زلزلې مخکې شوه، د 2015 کال د اپریل په 15مه د ریختر په کچه 8.8 زلزلې په نیپال کې شاوخوا 9000 کسان ووژل او تقریبا نیم میلیون یعنی 15 لک کورونه وران کړل. د 2012 کال د اگست په 11مه د ایران تبریز ښار ته نږدې دو زلزلو چې د هر یوې اندازې د ریختر په کچه 6.3 او 6.4 وي 306 تنه ووژل او پر مالي زیانونو سربیره د دغو زلزلو له امله له 3000 زیات کسان ټپیان شول. د 2012 کال د مارچ په 11مه د هغې تسونامي له امله چې شاوخوا 1900 کسان ووژل شول او هغه تسونامي هم د سمندر په تل کې د یوې زورور زلزلې چې قدرت د ریختر په اندازه نه حساب شوی و راپورته شوی و. دغې تسونامي د جاپان د فوکوشیما اټومي دستګاه هم ویجاړه کړله. د 2012 کال د اکتوبر په 3مه د ریختر په اندازه 2.2 زلزلې د ترکیې ختیځې برخې ولړزولې چې له امله یې له 600 زیات کسان مړه او له 4000 زیات ټپیان شول. مخکې مو ویل د 2010 کال د جنوري په 12مه یوې زلزلې چې قدرت د ریختر په اندازه 0 درجې ثبت شوی و له 250000 څخه تر 300000 پورې کسان په هایټي کې ووژل. د 2010 کال د اپریل په 14مه د چین په شمال لویدیځ کې یوې قوي زلزلې چې شدت یې د ریختر په اندازه 6.9 ثبت شوی شاوخوا 3000 کسان ووژل. چین بیا هم د 2008 کال د می په 12مه یوې بلې قوي زلزلې لړزولی و. د چین په لویدیځ کې دغه زلزلې چې قدرت یې 8 درجې ثبت شوی و لواتیا څخه زیات کسان ووژل یا هم
لواتیا زره لواتیا زره.
بله، دغه راز د 2008 کال د می په 8مه د اندونیزیا په بوکیا کارتات سیمه کې یوکا کارتا سیمه کې زلزلې 6000 کسان ووژل او 1.5 میلیون کسان هم بې کوره کړل. او د 2015 کال د اکتوبر په 8مه د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت او د هیواد تر کنټرول لاندې کشمیر کې زلزلې 15000 زیات کسان ووژل او شاوخوا 3.5 میلیون وګړي یې له خپلو سیمو بې ځایه کړل. د زلزلو د قوي زلزلو په سلسله کې د غراز په ایران کې هم د 2003 کال د دسمبر په 6مه یو زلزله وشو چې قدرت د ریختر په اندازه 6.2 د بم خارې ولړزاو. په دې خار کې نږدې 2000 کسان ووژل شول او 3000 نور ټپیان شول.
ډیر زیاته مننه کوم نوري صاحب د ګټورو معلوماتو په خاطر. د افغانستان زلزله هیله ده چې تلفات به په همدې شمیر کې محدود پاتې شي او تلفات به ان شاء الله زیات نشي. قدر منو اوریدونکو، مخکې مې هم یادونه وکړه چې که ستاسو په سیمه کې د زلزله شوی او تاسو یې شاهد پاتې شوی نو کولای شئ چې د افغان بی سیم په 1918 شمیره خپل خاطره او سترګو لیدلی حال اس ام اس کړئ او همداراز کولای شئ چې د ازادۍ رادیو د ټلیفون په شمیرو 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- شمیروی د ټلیفون په وسیله د ټلیفوني پیغام په وسیله په ژوندۍ بڼه له اوریدونکو سره شریک کړي. البته ستاسو ټلیفوني پیغامونه او پیغامونه به د خبرونه په دوهمه نیمه کې راوخلو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
سمون غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې را سره وسې نور په زړه پورې راپورونه او موضوعات هم لرو چې د خبرونه په دوهمه نیمای کې تاسو ته وړاندې کیږي. د وخت د مازدیګر 4:13 دی. په هر صورت مخکې لدې چې نور راپورونه تاسو ته وړاندې کو، تاسو رابولم چې سپورتي خبرونه واوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه واوري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټبال د ملي ټیم روزونکو له دندې ګوښه کړی دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو برخې مسؤل سید علي کاظمي ازادي رادیو ته ویل د سلاونس کلیزیچ په مشرۍ د فوټبال د ملي ټیم د کمزورو نتایجو وروسته د فدراسیون پریکړه وکړه چې دغه جرمنی روزونکو له دندې لیرې کړي. د ښاغلي کاظمي په خبره په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لپاره به ډیر ژر نوې فنی روزونکی د رسنوی لالاری معرفی کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د کرکټ دی وی لوبي څخه لاسته راغلي اواید د کندوز له اړو کسانو سره مرسته وکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته ویل د غمرستي په کابل کې د کرکټ دی وی لوبي او د دغه بورډ د کارکونکو د تنخواګانو دی وی برخې څخه سیوی دي چې ټول مرستي شاوخوا 2 میلیونه افغانۍ ته رسیدي. شاغلی فضلی له نورو بنسټونو څخه هم غوښتنه وکړه چې د کندوز له زیانمنستیو سره مرسته وکړي. او د اسپانیا د غوړ لیگ سیالیو په لړ کې د اتلتیکو مادرید ټیم متوانی چې والنسیا ټیم ته ماتې ورکړي. د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې د اتلتیکو مادرید ټیم متوانی چې 2-1 په مقابل کې والنسیا ټیم ته ماتې ورکړي. اتلتیکو مادرید له دغه بریا سره درې امتیاز ترلاسه کړه چې د نورو 19 امتیازونو په لرلو سره دریم مقام ته ورسید او والنسیا له دغه ماتې سره د جدول اتم مقام خپل کړ.
قدر من اوریدونکو، او ده هم د مهمو خبرونو لنډیز لګ ځنډ سره چې له دې کبله له تاسو بخښنه غواړم.
یوه سورور زلزلې چې مرکزی په بدخشان کې خودل شوې نن لغرمې ورسته د کابل په ګډون د هوا ډیر ولایتونه لړزولي. تر اوسه د بیلابیلو ولایتونو د چارواکو د څرګندونو لمخې تر شلو زیات کسان په دې زلزله کې وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان شوي دي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې پر خېل خواو غږ کړی چې نړیوال بشری قوانین مراعات کړي او د ملکی وګړو له هدف ګرځولو لاس واخلي. د لوګر چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو هغه اداره دی چې ګنې د خروار ولسوالۍ د دوی په کنټرول کې ده. چینایي مشرانو د دې هیواد راتلونکي اقتصادي پراختیا د 15 کلن پروګرام د طرحې د جوړولو لپاره غونډې پیل کړې. هغه زلزله چې مرکزی په افغانستان کې او په ګاونډي هیواد پاکستان کې هم لږ تر لږه 10 کسان وژلي او تر وبیا او زیات نورې ټپیان کړي دي. او په بنگلاديش کې پولیس وایي دوی د یو ټلوي مرستندوی کارکونکي د وژنې په تړاو نن څلور تنه نیولې دي.
قدر من اوریدونکو، تاسو د خبری ساعت ځانګړي خبرونه اوریده. خبرونه له دوشنبه تر چهارشنبه د مازدیګر له 15 او به د مازدیګر له 4 تر 15 بجو پورې وړاندې کیږي. د خبرونه په دوام کې واورئ چې د افغانستان کرکټ بورډ د کندوز له بې ځایه شویو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کړې.
یو سلو 48 کورنۍ د فارمر وو کلمه مواد برابر کړي. یو ځوان تاجر واغه هم یو سلو 48 بوجي وړه دانز موږ د کومکونو سره یو ځای کړ.
نور موضوعات هم لرو، د دې خبرونه تر پایه سره اوسئ. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي تر هغه چې پاکستان د طالبانو لملاتړ لاس ونخلي امکان نه لري چې د سولې په خبرو کې د دې هیواد پر منځګړتوب اعتبار وشي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په نوبتي غونډه کې دا څرګندونې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د وروستۍ وینا په غبرګون کې وکړې او ویل چې هغه هیواد لا هم د طالبانو ملاتړ کوي. نواز شریف امریکا ته په وروستي سفر کې چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره یې هم وکتل په یو څیړنیز انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال ویلي و چې پاکستان نشي کولای په یو وخت کې هم وسلوال طالبان ووژني او همې د سولې خبرو ته کینوي. صفی الله ستانگزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي تر اوسه هیڅ داسې نښه نه ده لیدل شوې چې پاکستان له وسلوالو طالبانو خپل ملاتړ بند کړی وي. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستیو څرګندونو ته په اشاره وویل چې دغه هیواد اوس هم له طالبانو ملاتړ کوي او دا ډله سنبالوي. ښاغلی عبدالله یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې به د پاکستان صادقانه همکاري هغه وخت معلومه شي چې د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. لاوی دا ممکن نه ده چې موږ باور وکړو په داسې حال کې چې طالبان لیوي خو حمایت کیږي سمبالیږي او بلې خوا په دې باور وکړي چې په صادقانه توګه د خبرو په برخه کې منځګړی توپ کیږي. دا یو ډیره مهمه او اساسي مسله ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د وروستیو کې امریکا متحده ایالاتونو ته په یو سفر کې وویل چې پاکستان نشي کولای په یو وخت هم طالبان ووژني او هم یې د خبرو میز ته کینوي. نواز شریف دا هم ویلي چې پاکستان چمتو دی څو د افغانستان د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. خو د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله انتقاد وکړ چې د افغانستان د حکومت او خلکو له څو کلونو هڅو سره سره هم چې د سولې لپاره یې کړي دي ناامنۍ او پردې لاسوهنې لا هم په دې هیواد کې روانې دي. ښاغلی عبدالله همدرس تروریستي ګروپونه په خاصه توګه داعش د ویرې او وحشت خپرونکي ډلې وبللې او ویل چې دا ډله په افغانستان کې مذهبي او قومي لانجې رامنځته کوي. خو سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې له طالبانو څخه د افغانستان او پاکستان د یو واحد تعریف نشتوالی د سولې په برخه کې د پاکستان د همکارۍ نه کولو لامل ګرځېدلی. یو افغان کارپوه روح الله امین د افغان سولې له پروسې د پاکستان د همکارۍ په خاطر په دغه هیواد سیاسي فشارونه او له طالبانو څخه د دواړو هیوادونو د چارواکو د تعریف نږدېوالی ضرور وباله.
مګر که یک فشار بین المللي و یک ناګوزیری سیاسي
خلای امین وای لومړی دا چې یو نړیوال فشار موجود وي، دویم دا چې پاکستان له طالبانو څخه د افغانستان له تعریف سره نږدېوالی پیدا کړي. دا چې طالبان که له هرې ډلې وي خطرناک دي. که دا تعریفونه سره یو شي د دې احتمال شته چې په پالیسیو کې بدلون راشي او بل دا چې طالبان د پاکستان په وړاندې په خپلو غبرګونونو کې زیاتوالی راولي.
رفتارشان واکنشایشان نسبت به دولت پاکستان افزایش پیدا بکنه.
دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه پورې څو ځل پاکستاني چارواکو ټینګار کړی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې منځګړیتوب کوي. خو د وروستیو څو میاشتو ناامنیو ته په کتو په پاکستان انتقاد کیږي چې چارواکي له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي او هڅه کوي چې افغانان آرام نه شي. صفی الله ستانگزی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې د خطر په اړه خبرداري ورکوي. د ملي امنیت مشاور وایي چې القاعده شبکې بیا په افغانستان کې ځان سره منسجم کړی او اسلامي دولت ډله افغانستان ته یو جدي ګواښ جوړوي. سلطان محمد سرور په دې اړه د اسوشیټیټ پریس خبري اژانس د راپور جزئیات اوروي.
حنیف اتمر وایي دا ویرشته چې تروریستان بیا په افغانستان کې ځان ته د امن ځایونه جوړ کړي او د دغو ډلو د شړلو لپاره د ناټو او امریکا د ملاتړ غوښتنه کوي. ښاغلی حنیف اتمر د اسوشیټیټ پریس خبری آژانس سره په خپلې وروستۍ مرکې کې ویلي دي چې القاعده، طالبان، اسلامي دولت ډله او د حقانی شبکې په شمول نور یاغیان خپلې څیرې بدلوي. هغه ویلي دي چې دوی له منځه نه دي تللي، دوی خپل ځانونه بیا جوړ کړي دي. حنیف اتمر خبرداري ورکوي چې یاغیان ځانونه بیا منسجموي، خپل ځواکونه سره یو ځای کوي او له بهر مالی مرستې او ملاتړ ترلاسه کوي او په دې ګمان چې تیر کال په افغانستان کې د ناتو د حربي ماموریت په ختمېدو سره افغان ځواکونه کمزوري سوي دي، غواړي له فرصته استفاده وکړي. د اسوشیټیټ پریس خبری آژانس رپورت زیاتوي چې په قندوز باندې د طالبانو وروستي برید او د دغه ښار نیولو څرګنده کړه چې افغان ځواکونه د ناتو دوامدار ملاتړ ته اړتیا لري. په تیرو دیارلسو کلونو کې له کومې نیټې راهیسې چې د طالبانو رژیم نسکور سوی دی، دا لومړی ځل و چې دوی د یو ولایت مرکز د څه مودې لپاره ونیولو. وروسته دوی د لشکرګاه او میمنې په شمول د افغانستان ځینې نور ښارونه هم تر ګواښ لاندې راوستل. د اسوشیټیټ پریس خبری آژانس رپورت زیاتوي چې طالبانو چې په تیرو کلونو کې چریکي بریدونه او چاودنې کولې، سږ کال یې خپل تکتیک بدل کړی او جبهي جنګونو ته یې مخه کړې. ریپورت وایي چې وسلوال مخالفین له ګاونډیو هیوادونو خصوصا د پاکستان له قبایلي سیمو څخه چیرته چې د پاکستان اردو په شمالي وزیرستان کې د دوی په ناځایونو باندې عملیات پیل کړي افغانستان ته اوښتي دي. حنیف اتمر وایي څو ډلې یاغیان هلې ځلې کوي چې د افغانستان له لارې خپلو اصلي هیوادونو ازبکستان، چین، روسیې او د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته ځانونه ورسوي.
د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې د ګواښ په اړه خبرداري ورکوي. قدر من اوریدونکو د همدې خبرونې په دوام کې شیبه وروسته په افغانستان او شاوخوا سیمه کې د نننۍ خطرناکې زلزلې په اړه ستاسو پیغامونه را اخلو. خپل ټلیفونونه راوخلئ او د افغان بی سیم په وزره څلوراتیا شپږ سوه شل او همداراز د روشان په صفر اووه سوه نهه نوي دوه سوه درې پنځه سوه څلوېښت شمیرو زنګ ووهئ او خپل د سترګو لیدلی حال له اوریدونکو سره هم شریک کړئ.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. یو اوریدونکی په لاین لرو. بلې، خپل ځان معرفي کړئ، له کوم ځای خبرې کوي او څه مو لیدلی نن؟ مهرباني وکړئ خپل خبرې وکړئ. بلې، او له کومو سیمو شاوخوا سیمو څخه مو څه اوریدلی د ورانی او د انساني زیانونو؟ ډېر ښه ورور، ډېره زیاته مننه کوله تاسو نه. یو بل اوریدونکی هم په لاین کې دی. بلې، خپل ځان معرفي کړئ، له کوم ځای خبرې کوئ او خپل د سترګو لیدلی حال وایئ.
احمد تکل، سلام تاسو ته او د ریډیو ترنو اوریدونکو ته عبدالقادر پکین در طرفه څخه هم د زاول څخه.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زه وایو احمد تکل د زلزلې د پیښې خبرې یو ځکه هغه مرکز چې صدر شوی دی په شام ولایت کې صدر شوی دی د جرم ولسوالۍ او سره شاوخوا ننګرهار او کونړ او پنجشیر. احمد تکل، دغه طبیعي پیښه یې هم دا خطرناکه زلزله چې مالی او ځاني تلفات یې هم تر اوسه پورې چې مستشر پرې څخه اوریدل دي هم په نورو رسنیو
کوم. یو بل اوریدونکی هم د ټلیفون په لیکه لرو. بلې، مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ، له کوم ځای خبرې کوي؟ مونږ ته ستاسو آواز نه راځي. خپل راډیو که در سره وي نو هغه لطفا یا یې غږ ټیټ کړئ او یا یې بیخي بند کړئ. مهرباني. رحمت الله، تاسو څه لیدلی؟ قدر من اوریدونکو، کله چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کوي کوشش وکړئ چې موقعیت مو په داسې ځای کې وي چې غږ مو صاف او صفا تر خلکو پورې ورسیږي او همداراز په منظم ډول په فصاحت سره خپل ځان معرفي کوي، له کوم ځایه خبرې کوي، او بیا کوشش وکړئ چې خپل پیغام په لنډو ټکو کې نورو اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
ازادۍ راډیو لوونه ترو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر مون اوریدونکو، په څو شیبو کې بس تاسو اس ام اسونه هم د همدې خبرونې په جریان کې وړاندې شي. خو له هغه مخکې تاسو ته یو ضروري یادونه کوم چې په اوو بجو د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې پیلېږي چې تاسو کولای شئ د سهار تر اوو بجو، یعنی د ازادۍ راډیو د خبرونو د پیل تر وخته پورې د امریکا غږ آشنا رادیو په خبرونو کې د افغانستان او سیمې اورستي خبرونه واوري. اوس هم نور موضوعات لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګاز د پایپ لاین د پروژې یا ټپي د ونډو د ویش تړون لاسلیک شو. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ټپي پروژې د ونډو تړون د شریکو هیوادونو د وزیرانو په درویشتمه غونډه کې لاسلیک شوی. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د ټپي پروژې پلي کېدل به د سیمې له ثبات او په ځنګړی توګه د افغانستان له امنیت او ثبات سره مرسته وکړي. د رحمت الله افغان پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روانې اونۍ د شنبه په ورځ د ترکمنستان په مرکز اشخابات کې د ټاپي پروژې د شریکو هیوادونو په درویشتمه غونډه کې د دې پروژې د ونډو د ویش تړون لاسلیک شو. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې تړون لمخه به ترکمنستان 50% او پاتې نور هیوادونه افغانستان، پاکستان او هند 55% ونډه ترلاسه کړي.
با اساس این موافقتنامه
د دې تړون لمخه د ترکمنستان هیواد 50% د پروژې ساملرونکو او پاتې نور هیوادونه هر یو به 55% د پروژې ساملرونکو وي چې په دې سره ټول هیوادونه موافقه وکړه.
قرار گرفته است
د ټاپي پروژې لمړی تفاهم لیک په 2010 میلادي کال کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند مشرانو لاسلیک کړ. د تړون لمخه به د ګازو د انتقال لپاره څه باندې 1015 کیلومتر پایپ لاین له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته غځول کیږي. دغه پایپ لاین یا نلیکه په افغانستان کې له فراه، هرات، کندهار او هلمند ولایتونو څخه تیریږي او بیا د پاکستان د کوټې له لارې هند ته رسیږي چې شاوخوا 10 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي. د دې پروژې طرحه په 1990 کلیزه کې راپورته شوه، خو په بیلابیلو دلایلو په تیره بیا د افغانستان د ناامنۍ د دې پروژې مخې ته خنډونه جوړ کړي وو. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د ټاپي پروژې په لیکدل به د سیمې له ثبات په ځانګړي توګه د افغانستان له امنیت سره مرسته وکړي. د اقتصادي چارو کتونکي عبدالله واحد یاروای که عملاً د ټاپي پروژې کارونه پیل سي، د دې پروژې شریک هیوادونه به د خپلو ګټو لپاره هم د پروژې امنیت ته پام وکړي.
یعنی یو لامل بیکاری ده. که چیرې دغه پایپ لاین راشي، دې سره ډېر خلک په کار کېږي، په زیاته فیصدي باندې خلک ورسره په کار ګمارل کېږي. نو په طبیعي شکل باندې چې کله خلکو ته کار وظیفه پیدا کېږي، نو دوی د دولت د مخالفتونو نه لاس اخلي او د حکومت سره لاس یو کوي، ځکه چې دوی منافع په خطر کې کېږي. هلته په امنیت باندې مستقیم اغېز لري.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د چارواکو په وینا د ټاپي پروژې د ګازو د پایپ لاین تر ټولو اوږده برخه له افغانستان څخه تیریږي او د دې پایپ لاین د جوړولو په ترڅ کې یوازې په افغانستان کې تر 5000 زیات کسانو ته کار پیدا کیږي. د دوی په وینا د دې پایپ لاین له فعالیت وروسته به افغانستان له کال سلګونه میلیونه ډالر د ترانزیت د مالی له لارې ترلاسه کړي. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې له افغانستانه د ټاپي پروژې تیریدونکي پایپ لاین امنیت لپاره بشپړ چمتووالی لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
احمدی له کونړ نه په خپل سمس کې لیکلي، د کونړ ولایت اړوند نارنګ کلی کې د زلزلې له کبله یو تن مړ او 15 تن زخمیان شوي او یو شمیر کورونه او مالونه لمینځه تللي دي. یو اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکلی، لیکلي نن د یوې سختې زلزلې له کبله په کونړ د کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې په ساو کلی کې څلور کورونه ویجاړ شول. انجینیر حبیب الله کوچی د خوست له پوهنتون نه لیکلي، شدیده زلزله په خوست کې وشوه، تقریبا یوه دقیقه دوام وکړ او خلک زیات وویرېدل. یو بل اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکلی په خپل سمس کې لیکلي، زلزله در غزنی خسارات مالی کم و داشت و خسارات جانی نداشت. عبدالولی وفا د هلمند ولایت د ناوی له بارګړۍ څخه لیکلي، د نن ورځې د زلزلې شهیدانو ته د جنت غوښتونکیو او هیوادوندې خدای د سولې خاوند کی. فیض الله ترکی لیکي، نن یوه بجه او 45 دقیقې وې چې د خوست ولایت ته شدید زلزلې ټکان ورکړ، کوم زیان یې نه دی رسولی. او دولت کوچای د خوست له ببرک تاڼې نه لیکي، زموږ په سیمه کې کورونه یو شمېر وران شوي خو د سر تلفات نه لري. د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان کرکټ بورډ د کندوز د یو سلوشلو بي ځای شوی کورنۍ سره د خوراکي موادو مرسته کړي. د کرکټ بورډ مرستيال عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته ویل چې په دې خوراکي موادو کې وړه غوړی چای بوره او یو شمیر نور خوراکي مواد شامل دي چې څه باندې 2 میلیون افغاني ارزښت لري. د کرکټ بورډ لمرستيال خغلی فضلی سره په دې اړه د ازادي رادیو خبريال سید کمال شاه عارف مرکه کړي او په سر کې د دې مرسته په اړه ورڅخه پوښتل دي.
ادارې د سیو پریکړه وکړه چې دوستانه سیالي په لار واچول په پلازمینه کابل کې لوبي په دوران کې سل افغاني ټکټ کم دوستان چې د لوبي لیدلو تر اکرل او یو سنور د افغانستان د کرکټ بورډ ټول مامورین هر کس خپل د یوې میاشتې ماش نیم ماش د دوی لپاره جمع کړي چې په مجموع کې تقریبا یو سلو اتلس کورنۍ د فارم وکلم مواد برابر کړي. سره د افغانستان د کرکټ بورډ سره چې یو ځوان تاجر واغه هم یو سلو اتلس بوجي وړه د زمر د کومکونو سره یو ځای کړ چې دا نن یې توزیع وسول د کندوز ها خلکو چې واکن دی ټول مستحق و.
فضلی صاحب کپدې اړه معلومات راکړي چې په مرستاسو خوراکي موادو کې کوم کوم مواد شامل دي او څومره لګښت پر راغلي دي؟
بالکل تقریبا په دې کې هر فامیل ته یو یو د وړو بوجي وړه او یو بوجي غنوم په دې کې وړي برا چاوی لوبیا یعنی چې په مجموع کې وکلم مواد کیږي او څومره زیات چې موږ ټول کړی تقریبا د شلو لکو شاوخوا په افغانۍ کې د دغه ارزښت د لوبي چې موږ ټول هغه مستحق خلکو ته چې د دې نمرکې دوی اف ټیمر کې زموږ هغه کاری ټیم راغلی ټول هغه مستحق کورونو ته کارډونه ورکوسی ویلي پدیر اساس توګه باندې دغه توزیع وسو.
دا چې د افغانستان کرکټ بورډ د کندوز د بيځای سو کورنۍ سره مرسته کړي ل نور ادارو څخه مغوښتنه څه ده ترڅو د ضرورت په وخت کې د هغوی لاسنیوي وکړي؟
واقعا دا د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې چې یو یو تاسو ته معلومه د سپورت یا ورزش هغه سفیر د سولې د سرحد نه لري. موږ په ټول هغه ملي تجارانو پر هغه ټولونو چې دوی په واسطه تسوانوي چې د افغانستان په هر ولایت کې دغه مشکلات راځي انو څه طبي پیش راځي باید موږ افغانان یو بل پل لاسنیوي وکړو او د خارجي مرستو په انتظار ونه شو. نو دغه نور ملي تجاران کدې ته واسي او دغه همکاري وکړي نو پراختیا کې به د اکل غزمو ستونزي چې دا تاسو سره مرسته ساتي چې تلويش کال د انقلابونو سره لاسو غریوانی هغه مشکل ته باید اکر رسیدګي وکړي. اما ور چې په داخل کې د خپل افغانانو او ځوانانو سره همکاري
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستيال عزیز الله فضلی او چې آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د کندوز لبي ځای شوی کورنۍ سره د دې ټولنې پر مرستو خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې مو د افغانستان د زلزلې په اړه واوریدل. د دې خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. ستاسو لپاره نور موضوعات هم لرو. اوریدل چې قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې مو واوریدل چې نن کابل خار او همدارس د افغانستان نور ولایتونه یوې سختې زلزلې وځپل. د افغانستان د حکومت چارواکي هڅه کوي چې د دې زلزلې د ورستیو تلفاتو په اړه خلکو ته معلومات برابر کړي. همدارس په یو بل راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت مشاور د افغانستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د القاعده شبکې د ګواښونو په اړه خبرداري ورکوي. بل راپور په دې اړه و چې د حکومت اجرایه رئیس وایي تر هغه چې پاکستان د طالبانو لملاتړ لاس ونخلي امکان نه لري چې د سولې په خبرو کې د هیواد په منځګړتوب باور وشي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګاز د پایپ لاین د پروژو د ونډې د ویش تړون لاسلیک شوی. قدر مناوریدونکو داو د دې خبرونه مهم راپورونه. سلیمان لایق د افغانستان د ادبیاتو په تاریخ کې په تیر د ورستیو څلورو پنځو لسیزو د ادبیاتو په تاریخ کې یو وتلی نوم دی. د ښاغلي لایق نظریات هم د شعر په برخه کې او هم د ادبیاتو په برخه کې د اکثرو کارپوهانو په نظر د کاني کرخي بلل کیږي. د ازادۍ رادیو د ازادۍ رادیوي مجلې د سبا ورځې په خبرونه کې د خاغلی لایق بشپړه مرکه اوریدای شي. خدا شیبه د خاغلی لایق د دې مرکه د یوې برخې اوریدو ته ستاسو پاملرنه راګرځوم. ومان نیازی د دې برخې په پایل کې له خاغلی لایق څخه پوښتنه کړې چې په شعر کې د رزمی شعر رنگ د لایق په شعر کې البته د رزمی شعر رنگ غالب دی د دې دلیل څه دی؟
زه په یو شي پوهېږم چې ولې حماسه اوس ډېره مروجه شوې ده او حماسي ژبه یا شعر پیدا کړی. یا یې پخوا هم درلوده پښتني شعر خو د حماسو سره همیشه ملګری و، لیکن اوس غلبه ډېره زیاته کړې ده. هغه قانون مندي لري اول، ولې ته خو به پوهېږې چې مکتوبي ادبیات یا هنر مروج چې جامعه تنویرهي او په فرهنګ کې ډېر مهم عنصر ده، دا پر فولکلورونو باندې بنا کیږي. حتی ډېر علما په اروپا کې دا عقیده لري چې کوم ملت چې فولکلوري ادبیات نه لري هغه مکتوبي ادبیات نه شي استولی. د امریکا په باب کې دا خبره ډېره کیږي چې امریکا ادبیات نه لري. ولې؟ فرانسوي ادبیات، اسپانیولي ادبیات، مهاجر ادبیات چې هلته تللي دي، نو یو مکس ته جوړ شوی. ولې؟ په خپله د امریکا جامع په دې لحاظ چې فولکلور نه درلود امریکا، هغه نسل چې فولکلور یې درلود او ساتي هغه خو دوی تصفیه کړي، اروپایی نژادون هلته لاړ. لهذا اره جامعه بیا خو امریکا خو پیشرفته جامعه ده، دغسې جوامع تصور کیدلی سي چې فولکلورونه ونه لري او هغوی ادبیات ښه ادبیات مخصوصا نه شي استولی. پښتو په دې لحاظ چې ډېر وخت د سیاسي عواملو له کبله په دې کې شفاهي ادبیاتو ډېر رونق پیدا کړي. دا یو قانون مندي ده چې یو ملت چې مکتوبي ادبیات یې ضعیف وي د هغوی فولکلور ډېر پیاوړی وي، لکه د عربو پخوا له اسلامه چې بې سواده خلک و. زه په دې عقیده یم چې د پښتو شفاهي ادبیات چې اکثر هم دا قوم په جنګونو کې لږ و، له دغو سره د افغانستان استوګن خلک اخته و، هغه فولکلوري ادبیات ډېر قوي دي.
د افغانستان منلای او پیاوړی شاعر سلیمان لایق چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د افغانستان د حماسي په تیره د پښتو ژبې د حماسي ادبیاتو په اړه خبرې کولې.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادۍ رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادۍ رادیو خبری ساعت خبرونه ته غواګی. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ورستۍ برخه کې ستاسو په مې یو پزله پوری کیسې تر اگرزوم چې د یو مشهور هندي فلم اصلي موضوع شوې ده. یو ځوانه ګونګي او کنه هندي مېرمن چې نږدې لس کاله مخکې په پاکستان کې ورکه شوې و، نن بل اخر خپل هیواد ته ستنه شوه. ټاکل شوې چې دا ځوانه مېرمن له هغې کورنۍ سره چې د دې په نظر د دې خپل ورکه کورنۍ ده یو ځای شي. د ګیتا په نوم دا مېرمن چې برخلیک یې د بالیوود د فلمونو کیسو ته ورته دی، نن په داسې حال کې چې مسکۍ وه او له خپلو سترګو یې د خوشحالۍ اوښکې پاکولې، د نوې ډیلي په هوایي ډګر کې له الوتکې راښکته شوه. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند ویکاس سوارپ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د هند لور خپل کور ته راستنه شوه. گیتا یو لس یا دولس کلنه و چې د هند له سرحد څخه د نړۍ تر ټولو خطرناکې پوځي ساحې یعنی کشمیر ته ننوته. دا ماشومه چې نه یې خبره اورېده او نه یې خبره کولای شوی، یوه لسیزه په پاکستان کې بنده پاتې شوه ځکه خپل هویت یې نه شوی ثابتولی. نوموړې چې اوس څوویشت کلنه ده، د دې کلونو په اوږدو کې د پاکستان د لوی خیریه ټولنې اې دی لخوا په کراچۍ ښار کې ساتل کېده او حتی د گیتا نوم هم همدې خیریه ټولنې دې ته ورکړ. هند ته د گیتا د ستنولو پریکړه د روانې میاشتې په پیل کې وروسته له هغه وشوه چې نوموړې د دې د خپلوۍ مدعي کورنۍ ته یو نږدې عکاس وپیژنده. یاد شوی عکاس د هند د حکومت لخوا د همدې مقصد لپاره پاکستان ته استول شوی و. وینود کومار مهاتو چې وایي گیتا یې خور ده، نن د نوې ډیلي په هوایي ډګر کې د گیتا هرکلی ته ولاړ و. د فرانس پرس خبري اژانس ته وویل خوشحاله دی چې خپله خور ویني ځکه ډېره موده ورته سترګې په لاره و. مهاتو له هند او پاکستان څخه مننه وکړه چې د ده د خور د ستنولو امکان یې برابر کړ. د مهاتو کورنۍ ته نن اجازه ورنه کړای شوه چې له گیتا سره وویني ځکه چارواکو غوښتل چې د دې ظاهري وضعیت ورسم کړي او بیا یې له دې کورنۍ سره مخامخ کړي. که څه هم د گیتا د پیژندګلوۍ په برخه کې لا هم ابهام شته، خو تمه ده چې د دې د ډي این اې له معاینې وروسته به څرګنده شي چې هغه کورنۍ چې نن یې د نوې ډیلي په هوایي ډګر کې د دې هرکلی وکړ، د دې خپله کورنۍ ده او که نه. د گیتا نومي کیسه په هند کې دومره مشهور شو چې د بالیوډ نړۍ ته هم لار وکړه او د مشهور هندي هنرمندانو سلمان خان او کرینا کپور په ګډون یو فلم هم پر جوړ شو. د بجرنګي بایجان په نوم دا فلم په هند او حتی افغانستان او نورو هیوادونو کې ډیر مشهور شو.